द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د ګولورس کال 2018 د اپریل د میاشتې 13 نیټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار شپږ په افغانستان کې دی د سهار 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د اتوار ورځ د اپریل 13 نیټه او د شپې 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې خبري پرونه کې درته زو شعیب زاده هر کله موږ به تاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته د پاکستان واکمن ګوند مشرانو د کمیشن په جوړولو سلا مشورې شروع کړې دي خو د خود مخالفه پیپلز ګوند د سینټ رضا ربانی د کم کمیشن د مشرۍ نه انکار کړی دی ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې په روانه جګړه کې د عامو خلکو په وژنه کې زیاتې راغلی بل خوا په کندوز کې افغان عسکرو د دریو کمانډرانو په شمول د 19 وسلوالو د وجلو دعوه کړې ده د لاتین امریکا په اکوادور هیواد کې د خالی پروز راغلي زورورې زلزلې له کبله د مړو شمیره 2500 ته رسیدلې دغه هیواد چارواکي وایي د مړو شمیره کې نور زیاتوالی هم راتلی شي قدرمنه اوردونکو دا اوسرټکی اوس پام شي د دې او ځینو نورو مهمو خبرونو تفصیل ته د پاکستان واکمنو ګوند پاکستان مسلم لیگ مشرانو د پاناما لیکس د سرګندونو وروستو د کمیشن په جوړولو سلا مشورې توندې کړې دي بل خو د پاکستان د مرکزی حکومت مخالفه پیپلز ګوند یو غړي او د سنټ مشر رضا ربانی د کم کمیشن د مشرۍ نه انکار کړی دی وړاندې د دینا په قومي اسمبلی کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې وه او تحریک انصاف ګوند د مشر قاضي په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړولو غوښتنه کړې وه پاکستاني مطبوعات د رضا ربانی د خولې وایي چې هغه په خپله د کمیشن د مشرۍ کولو نه انکاري شوی دی افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي روان کال په لومبیو دریو میاشتو کې په جنگځپلي هیواد کې 2000 کسان وژل شوي دي یو این اسسټنټ میشن ان افغانستان یوناما ویلي د کال 2018 دغه دریو میاشتو مرګونه د تیر کال لومبیو دریو میاشتو په مقابله کې 2% سیوا دي د ملکي کسانو د تلفاتو په اړه اداره وایي سخت کال د عامو خلکو په وجنه کې 11% کمی شوی دی د یوناما مشر نیکولس هیسم په جګړه کې د ښکېلو ډلو د احتیاط او د ملکي خلکو د تحفظ غږ کړی دی هغه زیاته کړې په جنگ کې تشدد دا معنا په جنگ کې شدت دا معنی نه لري چې په جنگ کې ککړ فریقین د انسانانو د تحفظ په اړه قوانین د نظر نه وغورځي یوناما وایي په تیرو وو کلونو کې په افغانستان کې 11000 کسان وژل شوي چې پکې د کال 2015 3500 مرګونه هم شامل دي اخو د افغانستان شمالي ښار قندوز شاوخوا ته د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده د افغانستان د مطبوعاتو تر مخه افغان فوځونو شمالي کندوز کې د دریو کمانډرانو په شمول 19 وسلوال وژلي د اتوار په ورځ د افغانستان داخله چارو وزارت کندوز کې د جګړې په اړه خپل بیان کې ویلو د ولایت د مرکزی ښار په اطرافو کې په جګړه کې لږ تر لږه 40 طالبان وژل شوي بیان کې ځواکونو ته د ممکنه تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي د کندوز ښار په مضافاتو کې جګړه د جمعې د ورځې راسې شروع شوې کله چې طالبانو د ښار د نیولو لپاره حمله کړې وه د طالبانو یو ترجمان په افغان او امریکایي ځواکونو د کندوز شاوخوا سیمو کې د بېدرېغه هوایي بمبارۍ الزام لګولی دی د یمن د بیلابیلو ډلو غریبان د ګل په ورځې په کویت کې ویني چېرته چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې په دغه هیواد کې روانې جګړې ختمولو باندې خبرې اترې کیږي په یمن کې د 1300 میاشتو راسې روانې جګړه کې 6000 کسان وژل شوي او په دغه هیواد کې یو لویه بشري ستونزه جوړه شوې ده د اتوار په ورځ په قطر کې د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو غونډه بغیر د سه معاهدې ختمه شوې ده او امکان دی د ګل په ورځ د تیلو بیې نورې هم ښکته شي د تیلو پیدا کوونکو 1300 هیوادونو د وزیرانو د غونډه د یوې داسې لوزنامې لپاره وه چې د تیلو قیمتونه په ځای وساتل شي د جنوبی امریکایي هیواد اکوادور کې د زورورې زلزلې له امله د مړو شمیره 2500 ته رسیدلې ده په داسې حال چې په دغه زورور زلزله کې په زرګونو کورونه وران شوي او خلک اوس د خپلو کورونو نه بهر د ښکاره اسمان لاندې شپې کوي د امریکې جیولوجیکل سروې تر مخه اکوادور کې د راغلي زلزلې زور پر ریکټر سکیل باندې 0.8 ریکارډ شوی دی د زلزلې جلقونه 180 کیلومتره لرې کیوټو پورې محسوس کړی شوی او په یو شمېر علاقو کې د بجلی او سړکونو نظام تباه شوی دی په برازیل کې به نن قانوندانان د صدر دلما روسوف د لری کولو په حق لا رائے ورکوي. په داسې حال چې دغه هیواد د یو نوي سیاسي کړکیج سره مخ شوی، د صدر لری کولو لپاره به د پارلمان 1514 کې 322 کسانو رائے پکار وي. د صدر دلما روسوف د لری کولو دغه پروسه د جمعې د ورځې نه شروع شوې ده. او د روس په اوس دغه خبر رد کړی چې ګنې د دوی یو جنگي جهاز په بالټیک سمندر باندې د امریکایي هوایي فوج مرکز سره نږدې هوایي سفر کړی دی. د امریکا فوز ویلی د روس اس یو ویشتم جیټ د زیارت په ورځ یو غیر محفوظ او ګډوډ هوایی پرواز کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ډیو ریډیو د خبرونې د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غاروي. قدرمن اوردونکو، په پاکستان کې د پاناما لیکس وروستو د پاکستان په مرکزی حکومت او په خاص توګه په وزیر اعظم باندې فشار سیوا کې دوه وروستو اوس یو وار بیا دا بحث شروع شوی دی چې په دغه لړکې د پاناما لیکس د سرګندونو لپاره چې کوم کمیشن جوړیږي د هغې مشري دی څوک وکړي. په پاکستان کې حکومت مخالف اپوزیشن ډلې مشر خورشید شاه لخوا د پاناما لیکس د پلټونو لپاره د کمیشن د مشرۍ لپاره د سنټ د چیرمین رضا ربانی نوم ورکړی شوی و، خو هغه پخپله د دغې د مشرۍ نه انکار کړی و. تاسو ته به در یاد کړو چې د پاناما لیکس د سرګندونو وروستو د پاکستان په وزیر اعظم باندې پاکستان پیپلز پارټۍ مشرانو غوښتنه کړې وه چې استعفا دې ورکړي. ولی تحریک انصاف ګوند ویلیو چې د مشر قاضي یا چیف جسټس په مشرۍ کې دې یو کمیشن جوړ شي. نور تفصیل د پاکستاني مطبوعاتو د خبرونو خلاصه کې زموږ همکار کریم افزر وړاندې کوي.
پاناما لیکس په نوم شایع شوي کروڑونو اسنادو که یو خوا په نړۍ کې شتمن هیوادونو مشران او ذمواره تنان پریشانه کړي، نه بلخوا داسې هیوادونه هم شته چې له وجې ذمهوارو تنانو استعفی ورکړي. پاناما لیکس په خپلو ډاګه شوو اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د کورنۍ غړو، غیر ملکی اساسو یا د کمپنو ذکر کوي چې له وجې په پاکستان کې واکمن مسلم لیگ نواز او حکومت مخالفه ګوندونو ترمنځ انصاف او پلټونو په سر یو بحث پیل شوی. په پاکستان کې حکومت اړخ نه د انکوایری کمیټې یا د پلټونو کمیټې جوړولو ژمنه هم سرګند شوې چې پکې د یو شمیر پخوانی ججانو نمونه مخې ته راغلي چې څوک به یې مشري کوي. په داسې حال کې د سینټ چیرمین رضا ربانی نوم هم اغستل شوی چې د کمیټې مشري دې وکړي، خو تېره ورځ په خپل یو جاري شوي بیان کې ښاغلي رضا ربانی د دې ذمهوارۍ د اغستو نه معذرت کړی او په عذر کې ویلي چې د دا قسمه پلټونو لپاره په دغې څانګه کې مهارت پکار دی، ولې چې په دې کې د قانون، جرم، حقیقت او د حدونو په اړه معلومات پکار دي، کم چې زما په فکر زما د قدرت بالا کار دی. نوموړي په خپل بیان کې دا هم زیاته کړې چې د سینټ چیرمین په حیثیت کې د لپاره د مفادات او زیان د ټولو غټ خند دی. ښاغلی د سینټ چیرمین رضا ربانی دا هم وایي چې د لپاره دا هم ضروری ده چې په دغه کیس کې خپل آزاد رای ولري. د رضا ربانی نوم په هغه وخت مخې ته راغلی چې کله دوه حکومت مخالفه ګوندونو، پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ ریټایرډ جج جسټس سرمد جلال عثماني د انکوایری کمیټې مشر په نوم اختلاف پیدا شو. حکومت لخوا د ریټایرډ جج سرمد جلال عثماني نوم را مخې ته شو، خو دواړو مخالفه ګوندونو او د 15 نورو ججانو دا دریز وو چې جسټس عثماني کورنۍ په پاکستان مسلم لیگ کې شمولیت اختیار کړي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف لخوا د پاناما لیکس معلومات بے بنیاده او غلط خودل شوی او د عدالتی کمیشن غوښتنه هم کړي. د پاناما نائب اقتصادو وزیر آیون زرک د خپل یو ټویټ د لارې د دې خبرې وضاحت کړي چې سمو د وړاندې په واشنگتن کې د مالیه وزیر حسابدار سره نو لیدلی، بلکې د مالیه سیکرټری وقار مسعود سره د پاناما لیکس په اړه معلومات شریک کړي وو. وړاندې داسې خبرونه خواره شوي وو چې پاناما لیکس په سلسله کې د پاکستان مالیه وزیر اسحاق ډار په واشنگتن کې د پاناما نائب اقتصادو وزیر آیون زرک سره لیدلی او اسحاق ډار د پاناما نائب اقتصادو وزیر ته ویلي چې په دغو اسنادو شایع کولو سره به پاناما کې تا ته هم لویه ستونزه راپېښېدای شي. د پاکستان مالیه وزیر د آیون زرک لخوا د غلطو معلوماتو وروستو واشنگتن کې د نړیوال بینک او IMF په غونډه کې د راتلو نه هم ډډه کړې وه. پاناما لیکس په نوم راښکاره شوي 12.5 میلیونه اسنادو کې د نړۍ د هیوادونو 2,14,000 کمپنو معلومات څرګند شوي، کم چې د نړۍ مشرانو خپلو هیوادونو نه بهر سرمایه کاری په توګه کارولي.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر من اردوونکو په پاکستان کې که د پانا مالیکس وروستو یو خوا په حکومت باندې نیوه کې سیوا شوي دي، بلخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د لاسه هم نه یوازې عام خلک اغیزمن شوي دي، د حکومت او د امنیتی ځواکونو لپاره هم یو شمیر ستونزې دي، ځای په ځای باندې فوځي عملیات روان دي، بلخوا د دغه عملیاتو له وجې ګڼ شمیر خلک بې کوره شوي هم دي. خو سره دې هر څه نړیوال مطبوعات وایي چې پاکستان کې سیاسي لانجې او ترهګري هم ده، خو په دغه هیواد کې دننه اقتصادي مسلې هم دي. نن د پاکستان وتلې ورځپاڼې ډان کې د پاکستان په حالاتو باندې یو مضمون راغلی، تاسو ته خلاصه وړاندې کوي زموږ همکاره وږمه جلاوان.
پیټر فرانکو پن د پاکستان ډان ورځپاڼې کې یو اداریا چاپ کړی دا چې عنوان یې د پاکستان ات د کراس روډز. پیټر فرانکو پن لیکي چې پاکستان د تل په شان په دوراهي ولاړ دی، او دا خبره حیرانولو نه ده ځکه پاکستان سابقه یا تاریخ هم داسې تیر شوی په دوراهي ولاړ او مخکې لار نه ښکاري چې څنګه به وي، او کېدی شي چې هر وخت حالات داسې ناباوره وي. لیکوال زیاتوي ملک په هغې وخت کې دی چې خپل راتلونکي یوه مهمه فیصله کوي. مذهبي تندروي په حق لاس غبرګون وړاندې کړي، د هند سره تعلقات څنګه ښه کړي، د ایران سره څه لار خپلول پکار دي، د افغانستان سره او د ټولې نړۍ سره، او د ملک هغه حصے چې د لاسونو نه وتلي ښکاري هغه بیرته ځان سره څنګه شامل کړي، او د ټولو نه مهم دا چې د پاناما سرګندونې چې دا سوال پورته کوي چې سیاسي مشران به د ماضي نه څه شی زده کړي او کنه. لیکوال زیاتوي چې پښتنې او ځوابونه یو شان دي. مسله دا نه ده چې پاکستان په دوراهي باندې ولاړ دی، مسله دا ده چې پاکستان په خپل داسې ځای کې موجود دی چې یوه دوراهه ده. دا دوراهه د مشرق او مغرب ده، د شمال او د جنوب. هغه تجارتي لارې چې ایژیایي هیوادونه سره یو ځای کوي د پاکستان د لار نه تیریږي، او وجه یې هم دا ده چې ولې ملک داسې مختلفه او زاړه روایتونه لري چې پکې د اوږدې مودې زاړه تهذیبونو، ثقافت او عادتونه څرګندیږي. لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې د دنیا د تاریخ کلتوري داستانونه شته، د موهنجدوړو او د هړپا د عظیم شان دور چې پیړۍ وړاندې تیر شوی، د ملک د موقعیت په لړ کې د نړیوالو نظر په دې پاتې دی چې دا اوس هم یو مرکزی ځای لري، لکه د ټټا سیمه چې اوس هم روپایان ورته حیرانه پاتې کیږي. لیکوال مثال د لاهور ښار هم ورکړي چې دلته کې هم همیش یو انرژي وي او کلتوري مرکز پاتې دی، او د زرو کلونو راهسې خپل تاریخ د لاسه نه دی ورکړی. حدود العالم نومي کتاب لیکونکي لاهور ته یو شاندار ځای ویلي چېرته چې د عبادت لپاره ښایسته ترینه ځایونه، بازارونه او باغونه موجوده دي. نو ځکه هم دا د حیرانتیا خبره نه ده چې په پاکستان کې پاچایانې تللي او راغلي، او پکې اکبر او جانګیر غونتې پاچایانو خپل بادشاهت تیر کړي، او دوی هم پوهیدل چې د خپل راج د کامیابۍ لپاره پنجاب کې کنټرول څومره ضرور و. یا بیا که د رنجیت مثال ورکړی شي چې 200 کاله مخکې دلته کې یو داسې ایالت جوړ کړیو چې په پوځي، سیاسي او کلتوري توګه یو لوی قوت جوړ شوی. لیکوال زیاتوي د پاکستان دننه او شاوخوا چې څه حالاتو او څه واقعیات تیر شوي وو هغه په نورو سلطنتونو باندې هم اثر غورځولی. د سلطنت فارس خپل لوی کامیابی هغه وخت لیدلې وا چې نادر شاه هم لاهور او دلی باندې یرغل وکړو، او د دوی د ټولو نه قیمتي جواهرات لکه کوه نور، الماس یا غمی ولوټو او د خپلو مشرانو غاړو ته واچو. بیا د برتانیې راج په وخت کې اول د تاجرانو په حیث د دوی راتلل چې په دغه وخت کې په سیمه کې د ډیرو حکمرانانو چارې او اړیکې د یو بل سره پیچلې وي. بیا رو رو د همکارانو او د منځګړو نه دغه درجه چوته سوکو او حاکمانو ته بدله شوه چې په ځینو ځایونو کې لکه 1950 کې د بنګال ریاست ټول اختیارات ایسټ انډیا کمپنی په لاس کې ورغلل، او په خپله د ریاست اوسیدونکو د لاسه ټول واک اختیار لاړو. نو نن بیا داسې وخت راغلی چې په پاکستان کې مهمه فیصله سازی وکړی شي چې په هیواد کې اندرونی او نړیوال اړیکې ډېرې پیچلې شوي، چېرته چې د پاکستان د چین سره یو لوی اقتصادي پروژه هم عملي کیږي. د چین په مرسته د پاکستان بنیادی اډانې لکه سړکونه، د گوادر ژور ساحلي بندر او بیا د تیز رفتار ریل سره دا ټول یوه لویه تحفه غوندې ښکاري، او بیا د بجلی د ضرورتونو پوره کولو لپاره باوري انرژي وسایل ترلاسه کول چې له کبله به یې کاروبارونه قوي شي. خو څنګه چې تاریخ کې شوي چې برطانوي او په ایژیا کې اروپایي مداخله د وختي ستونزو حل راوستلو په بدل کې نورې ډېرې مسلې جوړې کړې، نو دا بیا تکرار نه شي. دغه خطرونه په هغه حصو کې ډېرې کېدای شي چېرته چې ډیموکرات ریاستونه وي، چېرته چې اوږدې مودې لپاره پلاننګ سخت وي او سیاستمداران هم یوازې ټاکنو د ګټلو په تکل کې وي. لیکوال زیاتوي چې د چین دغه لویه پانګه اچونه په پاکستان کې به ګټوره وي، خو که په صحیح توګه وشي او شفافیت پکې وي، او بیا نړۍ کې هم بدلون نظر کیږي. لکه مثال ورکړی 2013 کې د صدر شی جنګ پینګ ون بیلټ ون روډ یو داسې وړاندیز و چې 2015 کال کې ډېر مختلفه شکل کې ښکاره شو، ځکه چې د چین لخوا نوې معمول دا هم جوړ شوی چې فیصلې او پلانونه په بیژن کې ترسره کیږي. نو دا د اطمینان یو احساس دی چې چین هم په داسې دوره دی چې څنګه پاکستان پکې ولاړ دی. د دواړو ملکونو لپاره یو ځای کار کول به مفاداتو لپاره ښه وي، او د دې نه ویره نه ده پکار، خو دا هم ضروری ده چې هر شی په منطق او صحیح طریقې سره وشي. ټول تفصیلات باید چې وڅېړل شي او تاریخ په مزغو کې ساتل ډېر ضرور دي.
ګران اوردونکو دا ډیو ریډیو دی، اوس زو افغانستان ته. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ویلي دي روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دغه هیواد کې 2000 کسان وژل شوي. د یو این اسسټنټ مشن ان افغانستان یوناما ویلي د کال 2014 دغه دریو میاشتو مرګونه د تیر کال د لومبو دریو میاشتو په مقابله کې 2% سیوا دي. ګران اردوونکو د ملګرو ملتونو د رپورټ په داسې حال راغلی چې د افغانستان شمالي ښار کندوز شاوخوا ته د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سخته جګړه هم روانه ده. نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
ملګري ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې په اولسی وجنه کې زیاتې راغلې ده. په خپل یو تازه رپورت کې ملګرو ملتونو ویلي سخت کال په افغانستان کې د وجل شو او جوبلو کسانو شمیره 2000 ته رسیدلې او تر 8000 پورې بے کور شوی هم دي، چې د 13 کلونو په حساب ریکارډ لوی شمیره ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر خپل تازه رپورت کې وایي د روان کال په لومړۍ دریو میاشتو کې 600 عام افغانان وجل شوی دي او 1300 نور جوبل شوی، چې د نورو کلونو په حساب تر ټولو خونړی شمیره ده. رپورت وایي د تیر کال په حساب د وجل شو کسانو شمیره 14% غورځېدلې، ولې 11% د جوبلو کسانو شمیره ختلې ده، چې زیاتره شمیره پکې د ماشومانو او میرمنو ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې د بشري حقوقو د څانګې ډایرکټرې میرمن ډینیل بیل ویلي دي که دغه جګړه د سکولونو، کورونو او د لوبو د میدانونو یا پارکونو په خوا کې روانه وي او پکې ماینونه یا خخ بمونه استعمالیږي، نو د ښځو او ماشومانو د مرګ جوبلو دغه شمیره به نوره زیاته شي. په دغه رپورت کې د 80% ولسی وګړو د وجلو تور په وسلوالو او د 19% د وجلو تور په حکومتي ځواکونو لګول شوی دی. هر څه که طالبان اکثره د عامو خلکو په وجنه کې ککړ وي، خو دغه رپورت وایي سخت کال د حکومتي ځواکونو لخوا هم په ولسی وجنو کې د تیر کال په نسبت 70% زیاتیا راغلی دی. رپورت وایي کال 2014 کې د افغانستان په 34 ولایتونو کې د 33 ولایتونو نه خلکو د جګړو له کبله کړې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د کډوالو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي د روان کال په لومړۍ دریو میاشتو کې 1350 کسانو کړي کړي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د وروستۍ مرګ جوبلې رپورت په داسې حال جاری شوی چې افغان مطبوعات وایي افغان پوځونو په شمالي قندوز ایالت کې د دریو کمانډرانو په ګډون 19 وسلوال وجلی دي. د پولیسو مشر لیفټیننت جنرال شیرازیم کاماوال مطبوعاتو ته ویلي دغه انخطې بیګا د قندوز ایالت په نصرتی چرخیاب او ګټخیل سیمو کې رامینځته شوي دي چې پکې درې کمانډران مولوي حبیب، مولوي سلام او محب حقیار سره د شپاړسو ملګرو وجل شوي. د پولیسو مشر مطبوعاتو ته ویلي وجل شوي کمانډران په قندوز صوبه کې په یو شمېر ترهګر حملو کې ککړ وو او محب حقیار نومې وجل شوی کمانډر پکې د بمونو جوړولو ماهر وو. طالب وسلوالو لار دغه مرګ جوبلې په اړه خپل خبرګون مطبوعاتو ته نه دی ورکړی. مطبوعات وایي افغان عسکر له تیرو درې ورځو راهسې په قندوز صوبه کې په یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو په ضد په جګړه بوختي او هڅې کوي چې طالب وسلوال بیا د قندوز ایالت پایتخت وننیسي، چا چې تیر کال په منی کې هم دغه ښار قبضه کړی وو.
نوردن کو دا ڈی بی ریڈیو دے د جنوبی امریکې په ایکواډور هیواد کې د زورور زلزلې لامل د مړو شمیرا 250 تر رسیدلې ده او قدر منوردن کو په دغه هیواد کې تیر ورځ راغلي زورور زلزلې ورستو بزرګونو کورونه تباه شوې دي او ځای خلک اوس تخکار اسمان لاندې شپې تیرې. د امریکې جیولوجیکل سروې تر مخه ایکواډور کې د راغلي زلزلې زور پر ریکټر سکیل باندې 2.8 د دغه هیواد صدر د زلزلې په وخت د هیواد نه بهر وو او نائب صدر جورج ګلاس ویلي دي چې په زلزله کې 2500 نه سیوا کسان جوبل شوي هم دي. په دې اړه د وایس اف امریکا یو رپورټ زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د لاتینی امریکا ملک ایکواډور کې د زورور زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 2500 رسیدلې ده. د ایکواډور نائب صدر جورج ګلاس ویلي 2500 نه زیات نور خلک جوبل شوي هم دي. ولې د صدر دفتر وایي چې دا اندازتن شمیره ده او اصل د دې نه نور هم زیاته کېدای شي. یاد دې وي چې د خالی په ورځ راغلي د دغه زورور زلزلې زور 2.8 پر ریکټر سکیل ښودل شوی دی. لومړنی راپورټونه وایي چې په مانټا ساحلي ښار کې تر ټولو زیات زیانونه اړول شوي دي. د اژغورنې عمله لګیا ده. د ملبو لاندې ګیر خلک د راویستو کوششونه کوي. یاد دې وي چې په دې ساحلي سیمه کې د میانو د نیولو صنعت زیات قوي دی او سیلګر هم د سمندر غاړې ته راځي. د ایکواډور صدر رافایل کارویا وایي چې د منابې په نوم ښار کې چرته چې 30,000 خلک ژوند کوي په مکمله توګه تباه شوی دی. د ښار ښاروال فیډرنلز اندازه ښایي چې د 400 نه زیات کسانو د مړینې ویره ده، خو له دې خبرې تر دې وخته پورې بل چا کم پخلی نه دی کړی. په ځایي ټي وي ګانو باندې ښودل کیږي چې ودانۍ غورځېدلي او بلډیزرې د ملبې نه د ګیر خلکو د راویستلو کوششونه کوي. لوی سړکونه هم وران شوي دي او لارې تړل شوي. د وایس اف امریکا په دغه سیمه کې خبریال وینس واریز وایي چې ټول ملک کې حالات ګډوډ دي. دی وایي چې د زلزلې وروستو جلاقونو په وجه خلک نه یوازې په بدنونو ژوبل شوي بلکې په ذهني توګه هم ویرې اخیستي دي. دی وایي چې په یو بازار کې ولاړ وو چې کوم وخت دغه زلزله راغله. زیاتوي چې د خوراکي اشیاو بوتلې د دوکانونو نه راوغورځېدې، خلکو منډې وهلې او ورسره بجلی هم لاړه. سوارې زیاتوي چې ټوله شپه خلکو د ویرې په ویخه باندې تېره کړه. د کینیډا د خارجه چارو وزارت وایي چې په مړو کې دوی کسان هم شامل دي. په مونټانا ښار کې د ملبې لاندې د ګیر خلکو د ژوندۍ راوتلو امیدونه هم څرګندېږي او پرون یوه ښځه ژوندۍ د ژغورنې عملې رابچ کړې ده. تر ټولو زیاته زلزله د ایکواډور پایتخت کویټو نه قریبا 170 کیلومتره بیرته راغلې ده او ورسره هم د ټیلیفون او بجلی نظام د ملک په ډیرو برخو کې اغیزمند شوی دی. راپورټونه وایي چې تر 30 سیکنډو پورې آبادیانې زلزلې جړقولې او ګڼ شمېر خلک سړکونو او لارو کوڅو ته راوتلي وو. د کویټو ښار څخه صحافي لویس البرټو وایي چې دوی دغلته زلزلو سره اموخته دي، خو دې وار زلزله ډیره زیاته وه. د ملک نائب صدر وایي چې امنیتي عسکر په ملک ځای پر ځای کړی شوي چې حالات د قابو لاندې راولي او خلکو سره مرستې وکړي. یاد دې وي چې د زلزلې په وخت د ملک صدر په روم کې وو او سمدستي خپل سفر لنډ کړ او خپل ملک ته ستون شو. د ملک په ځینې ښارونو کې د لوټمار رپورټونه هم مخې ته راغلي دي. رپورټونه دي چې ځینې خلک په ډاګه شپو تیرولو ته مجبور شوي.
ڈیوا ریڈیو دا کواڑے چی ای میل راو لے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھدا سے بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
We'll be right back.
گران اردن کو دا ڈیبو ریڈیو دا قدر من اردن کو بدا سے حال چپ امریکہ کی دا صدارتی اسغل لپارا مقابلہ سخت شوی دا پو روان کمپائن کی دا انتخابات چکم کمپائن دے پو امریکہ کی دا مسلمانانو پر زد دا زنی سیاسی مشرانو لخوا وقت وقت وینا گانے ہم شوی دی او دغی باندے پا امریکای مطبوعاتو کی راغل دی چی زنی سیاسی مشران دا سی دی چی اغی دا ووٹ اغیستو لپارا دا اسلام یا دا مسلمانانو پر زد دا غسی خبری کبی پا دیڑا نن پا واشنگٹن پوسٹ کی یو مضمون راغل خلاصے اورو دا سمین احسن نا
نن مطبوعاتی کتنا د اخبار واشنگټن پوسټ یو مضمون په حواله سره ده. دغه مضمون لیکونکی آرنالد آر آیزکس دی. په دې مضمون کې آیزکس د 2018 امریکني صدارتي الیکشن د پاره مقابلې ته ولاړ ریپبلیکن صدارتي امیدوار ټیډ کروز او د هغه د خارجه پالیسۍ سلاکارانو ټیم په حق لیکل کړي. آیزکس لیکي ډونالد ټرمپ چې کله د خپل کمپین دوران په مسلمانانو امریکا کې په داخلي د پابندۍ خبره وکړه نو دا خبره د هر چا په نظر کې راغله. خود دینا هم زیاده خطرناکه پالیسی د بل ریپبلیکن امیدوار ټیډ کروز په کمپین کې پټه ده. ټیډ کروز په 18 مارچ د خارجه پالیسی د پاره د خپل سلاکارانو د نمونو اعلان وکړو چې د هغه تر مخه د قومي امنیت د پاره به د هغه تر ټولو باوري ملګری. خو آیزکس وای دغه تنان د مسلمانانو پر ضد د امریکا تر ټولو سختریزه فعالین دي او اندازې د دې ټیم د مشر نه کېدې شي. مضمون وای د ټیډ کروز د دې ټیم مشر فرانک گافنی دی چې یو مشهور د مسلمانانو پر ضد لیکوال دی او د هغه سره نور ملګرتیا کوونکي هم د هغه په شان ریکارډ لري. گافنی د خپلو نظریاتو د پاره مشهور دی خصوصا چې کله هغه دا خیال ظاهر کو چې شک دی باراک اوباما یو مسلمان دی. هغه سیړنیزه اداره سینټر فار سیکیورټی پالیسی چلایي چې د دې ادارې کار هم دغه نظریات خورول دي چې امریکا کې مسلمانان یو ښکارا خطر ده او دوی غواړي چې امریکا کې شریعت نافذ کړي. گافنی غواړي عراق، شام، پاکستان، سعودي عرب، سومالیا، لیبیا او افغانستان نه راتلونکي ټول خلک دې په امریکا بند کړي شي. د دې نه علاوه د کروز په ټیم کې ریټایرډ لیفټیننټ جنرال ویلیام جیری بوایکن هم شامل دی چې په ښکاره وای اسلام یو مذهب نه دی او د امریکا په آئین کې د لاولنی ترمیم د لاندې د تحفظ حق هم نه لري. مضمون نگار لیکي د گافنی دوه ملګری کلیر لوپیز او فرید فلیټس هم د کروز په ټیم کې دي. کلیر لوپیز خو په نږدې ورځو کې د بالټیمور په یو جمعات کې د صدر اوباما په وینا تبصره هم کړې وه. لوپیز په خپله په دې تبصره کې ویلي وو چې کېدای شي په انډونیشیا کې د مسلمانه طالب علم په حیثیت د سبق ځینې برخې د صدر اوباما په یاداشت کې پاتې شوي یا که هر وجه یې خو صدر اوباما ډېرې خبرې غلطې وې. آیزکس د دې ټیم د یو بل تن انډي مکارتي ذکر هم کوي چې یو پخوانی وفاقي وکیل دی او باقاعدګۍ سره دا وایي چې ترهګري د مسلمانانو په مذهبي عقیدو کې اخکلې ده. آرنلډ آیزکس د مضمون په اخیره کې دې نتیجې ته رسی چې د ډونالډ ټرمپ او ټیډ کروز د کمپینونو او د دې کمپینونو پر ضد د نش برابر خبرګون ښایي چې د مسلمانانو او نورو اقلیتونو د پاره زموږ پیمانې جدا جدا دي. ولې چې کچرې صدارتي امیدوارانو داسې سلاکاران ټاکلي وو چې د یهودیانو یا افریقایي امریکایانو په حق لې داسې بیانونه ورکول نو یقینا به عکس العمل ډیر سخت او ډیر زیات وو. آیزکس دا هم وای چې د کروز او ډونالډ ټرمپ د مسلمانانو او اسلام پر ضد مسلسل شروع غوغا به د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته هیڅ فائده ونه رسي بلکې د امریکا مسلمانه ټولنه یو پټ دشمن ګڼل با په بنیادی توګه د تندروا نظریه نور مضبوطه کی او هغه دا چې ترهګر هم غواړي په نړۍ کې اوسیدونکو مسلمانان دي په دې یقین وکي چې امریکا د اسلام سره په جنگ ده او مسلمانانو ته د دې جواب ورکول پکار دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.